افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنی قمندانې ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د عدالت وبکې د ولایت په ودانۍ کې وپېژنده او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه ونه ویل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنې کې درې تنه ټپیان شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 15 چاودنې شوي. تېرې اونۍ په کابل کې څلور او په بلخ کې یوه چاودنه وشوه. د نیمروز ولایت د دې وروستۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وای پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په درې اتسلوي خلاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمارټ ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي، نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې، تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,34,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زړه پلاستیک او نور شیان ټولول دي وژل کېدو خبر ورکړی دی. چې د سورجانې مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزادګل نومیده او 15 کلن و. د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کېږي. د متحدو ایالتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د اړوند مسئلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته د دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 4 هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د بهیر په اړه خبرې کړې وې. ټاکل شوی ده چې په 2 ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهمه شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند یې کوربه دی، د دې هیواد په اندور ښار کې کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په 6 وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروستۍ یا درېیمه سیالۍ د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو یې پرون شنبه دی کې چې ولسوالۍ په امبولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو یې د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوز وای په دې نکته کې درې حمله کوونکې وسلوال مخالفان هم وژل شوی دي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو په ورستیو کې لا ډیر نا آرام شوی. په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بیلتون غوښتون کې کوي، خو په خیبر پختونخوا کې بیا ټي ټي پی ډیره فعاله ده. د هند حکومت نن وویل چې د بندنیو چارو وزیر په 2 ورځني سفر تهران ته ځي. ټاکل شوی ده چې جیشنکر سبا یکشنبه ایران ته له رسېدو سره سم د هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دو اړخیز اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د هند بندنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساري انتونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیره بیا پر سوداګرۍ بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبرې وکړې. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 3 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوی او تر 23,000 ډیر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوي خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسره له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه وژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه.
ازادي رادیو اوري
پوړاندې په خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ هم ترلاسه کړی دی. یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تیر ورځ په سپیدار مڼه کې په یو غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
امارت دې د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او ښوونځیو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیره پلاوي غړي انوار الحق اهدي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه یا ځانګړې پروګرام اوومه ورځ مه هیروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره یې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ټولو لانجمنو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم فضل الرحمن په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو تېره اونۍ رسنیو راپور ورکړی و چې ملا هبت الله اخوند سره په د هغه په کتنه کې د ټي ټي پي د کنټرول یا د پاکستاني طالبانو د تحریک او د داعش په لمنځه وړلو خبرې شوې دي. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ملا فضل الرحمن سره د مرکې له منځه د هغه او د طالبانو د مشر د کتنې په اړه شوې پوښتنې او ځوابونه حذف کړي. جزئیات د امید ذهن مل پر راپور کې.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړي او د خپلو حادثو تایید یې ترلاسه کړی دی. د ملا فضل الرحمن داد سرګندونې د هغه د ګوند غوډه او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له ملا هبت الله سره د ملا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام ګوند خبره کړي، ملا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رختوګا تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي دوما اصل هدفهم ولا وفرتكم اصل هدفهم هذا دا شيء مر في مسائل كان محصور او جامعه انداسر او شامل انداسر مر په تمام شعبوك او بهر برخه کې مر له مر سره تعاون لپاره خبرونه آماده کو او په هغه حوادث سره دوی د مر د فارش د شتري کې سره تایید کړ الحمدلله.
خو ملا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزی شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلیدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ملا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده. طاهر خان خبرونه تخرغ لاست د طالبانو د حکومت ویندویانو د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د ورسته یو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی رسنۍ یا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې آیا د د افغانستان ته په سفر کې له طالب چارواکو سره په خبرو کې پر کومو مسایلو خبرې کړي او کوم ډاډګیرنه یا کوم توافق هم حاصل شوی کنه؟
سلام تاسو ته سوریدونکو ته. تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو دوی هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی سوره زوړان چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغه یو خدا وویل چې لکه دغه شخصي سفر او البته دا یو سره ضرور به وویل چې دی بغواړي د مولانا فضل الرحمن په واپس راتلو دغه وروسته دی غواړي بشي هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مون سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لانه دی شوی او هغه ته بلکې انتظار هم پکار وی چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ته ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې خپل تایید کړی و او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کول نو د خپل دا ویلی وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغه ته به لګاري له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپل د مولا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلي اړیکې یو څه ښه کړي؟
نو هغه خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنۍ او سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه خو دا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپله ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقع خوراک زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو وګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسون زیات کړو سواله پکې وجل شو. نو دې سره د ښکاری چې دا سې ډیر زیات تر دې وخت مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي او ګومان زما خپل نظر هم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري او بیا کوم ملاشرین سفر وګورو دغه نه رسو بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د امنیتی ادارو اکاونټونه دي سره د چاغه رسمي دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسیدا چا دي پاغي چې کم سرګندونه کیږي او بیا تور خم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې نتیجې وروتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکاروي
چې روز ته پته ولګی چې څه شي مخه ترازی. ډېر مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خانو چې افغانستان ته د جماعت علما اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستیو څرګندونو په باب چې په پاکستاني رسنیو کې څه انعکاس موندلی دی خپل معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په هغه غونډه کې چې تیر ورځ په سپیدار مانی کې جوړ شوې و د نجونو پر مخ د خونځو او پونتونو دروازو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. هم مهال هغه نجونو چې د طالبانو د بندیز له امله لزده کړو او تحصیل به برخه شوې دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د انجنونو په مخه د خوندزیو او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدی چې لا هم د انجنونو د خوندزیو او په هنتونو د بیرته پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. د غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د حقوقي د زده کړو برخه د اسلامي شرایط او د اسلامي نظام نوې یارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصول مطابق ان شاء الله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
واحز جهان د نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زمونږ غوري غوښتنه موده ده چې طالبان ته وایي هغوی سره مذاکره وکړي او دوی ته وهڅوي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي،
مکتبه را برای دختران باز کړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پانل لیکلی چې تیر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا او تنبای واسره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو په 2020 کال د اگست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه اصل ورځې پوره شوې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډلې به لمنځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې محاصره شوې سیمې ډېره برخه په کنډواله بدله شوې ده. دغه راز په غزه کې جګړې یو بشري بحران هم رامنځته کړی او تر 30,000 ډېر کسان د دغه جګړه کې وژل شوي. نور تفصیل د اسمت سروان پر راپورټ کوي.
د فلسطینیانو زرګونو پلوی اعتراض کوونکي پروند لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل هم دا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. په واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی ولسم امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وشل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1700 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په ورستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده، دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو ورسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. زینو اسرائیلی رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او شاغلی بلینکن په خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکوي. رویټرز خبری آژانس د انټونی بلینکن څرګندونې د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اوومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په سیویس کې د افغانستان د امانه صندوق د مدیر پلاوی غړی انوار الحق هدی وایي هیڅ داسې لار نشته چې له دغو پیسو ناسمه ګټه پورته شي یا هم د طالبانو د تمویل لپاره وکارول شي. هغه دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سیګار په یو راپورټ کې اندېښنه وښوده چې او ویل چې په اوس وخت کې د کنټرول کوم میکانیزم نشته چې په سیویس کې د افغانستان د امانت له صندوق چې د امریکا بانکونو د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد کنګل شوی پانګه ور انتقال شوی د طالبانو د تم د هغه پر هغه د سم کنټرول وشي. د ازادي راډیو خبریال امید زهید مل له ښاغلي احدي سره مرکه کړې. په سر کې هم دغه د سیګار د اندېښنې په باب پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکمه، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی، او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې ځنه چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برالو د غزله بانک هم خپل ارزیابي کوي بانک فار انټرنیشنل سټلمنټ دوی ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي لا خپل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیدا چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي
د باندې ته صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده
د دغه صندوق د جوړېدو مهم ترين دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدل ده دا د ستغه پیسې وساتل شي دغه پیسې اوس محفوظ دي نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ست په جایسه وې ده او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف په لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې وری کی نو په غو صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وسی
دا که څه کیه وضاحت وی چې واځ هم د 3.5 میلیارډ ډالر به خوندي وي ک ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نو ورکول کی
خا نه موږ څه نو وس نو ورکول کی مصرف ته نه کیږي خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وسی کچیر ته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ور باندې وکړه مثلا موږ ویل وسی ک د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو کدې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړي نو په صورت سره کېدای شي د دې غنه مو اجرا کړي یا د پاسپورتونو د چاپ پیسې کدوې نه وای ورکړي منګل دې حاضر وسل دې جن ایجاد کو ام سال هم د دې کده شي کوم موضوعات راسي هغه به چېرل کیږي او وکړه کو باندې تصمیم نیسي وو دغه د خلکو په ګټه ده ضرورت ورته ده او هغه نسی ورکولای د طالبانو حکومت نسی ورکولای دا نو په صورت سره بیا منګل د دې پیسو زنه هغه کو اجرات کو
ډاکټر صاحب د یو عادی افغان نه د افغانستان په هر ولایت کې و پختي چې اقتصاد سره ګټه وټه سره هغه اتمن د تخپل د سرخانه ول هواري چې زما په د سرخانه یو مړی ډوډۍ د یو ان ډی پی تازه راپور حتمان تحصیل او سلیدا د 15% افغانان چې د اوس مهال دا د ورځ یو ډالر عاید هم نه لري 9.2 میلیونه نور وګیدي همدغه سی پر روان کال کې باید 12.2 میلیونه ته بیړنۍ مرسته ولګي دوی د سی خلک دی چې د سهار ولري ماخامې نه لري او کله ماخامې ولري د سهار نه لري په دې یو وضعیت کې چې کله افغان ته د خپل ډوډۍ او د سرخان او د بچی خېټه مترهي او د پیسو او د بانک نوټ او د پولي واحد بحث وته اصلا لومړیتوب نه لري فکر نه کوي یو بل لومړیتوب هم دلته تاسو ته راګرځي چې د ځنې پراختیايي پروژو کې د ګټې د پیسو نه څه شی مصرف شي چې ادا کړند افغانانو سرخان ډک شي
اولنا فقر یو لوی مشکل ده په افغانستان کې او دا متاسفانه فقر په تیرو څو کلو کې نور هم ډیر سوي ده په خام دا شی تاسو وای دا د انکشافي بودیجې هغه ده وظیفه ده او انکشافي بودیجې طبعا حکومت پیسې ده بجایګي د بانک دا پیسې د بانک هغه پښتوانه و د پولي پښتوانه و د پولي پښتوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه غوړه لپاره غوړه استفاده نه کی
یو بلند خنه چات منتاس هم ته بجریان کې استه استاسې د مدیر پلاوی دی وغړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې د شي پاسنادو کې جال دی دا جال باب داس حال کې شغه د افغانستان بانک غړي توب هم لري څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې غیزو کړی
زه خپل تعجب کوم ما ته دا ډیر تعجب ول خبره د څنګه کولای شي چې څوک سیاغ څو جوړ کې څو پانتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکی از تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي خو په هر حال زه به خیالي دفاع کوم دا باید خپل ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت هغه موسسه چې دوی ته د ډاکټرا ورکړي دا وی باید چې دا موضوع څه د تصفیه کی دا چې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسی لري استفاده وسی زما په عقیدا تاثیر وړاندې نشي کولای ځکه ما مخکې درته ویلې باید څلور نفر په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه په ځای کې پاتې غوښنې تیر شي
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی لغړی انوار الحق احدی سره مرکبه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21 او 25 مترو منډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز مهروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې او زل بیا په مکرې د خبرونو لاندېسته. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی. د نیمروز د امنیې قمندانې ویند دوی ځایي رسنیو ته ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وایي پرون شنبه تر 900 ډېر نور افغان کډوال په درې څلوېښت لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمار ټلویزیون چې دی ستنیدونکو کډوالو شمیرې خپرونې نو ویل کله چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,00,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کېږي. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له اتمې تر 12مې یعنې د جن جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. داخل شوی په 2 ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهم شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي بچي هند کوربه دي د دې هواد په اندور خار کې انکیږي. د پنځشنبه په ورځ هند لومړی مسابقه په شپږو وکټو وګټله. د پاکستان پوځ وايي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې خبر پاڼې له مخې سرتیرو پرون شنبه د کچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیلې په لار کې چاودونکو مواد وچاودل. په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوځ وايي په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوالو مخالفان هم وژل شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی ومه ورسته خراغ لاست از سید شنواره. دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سږ کال یې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یوه میاشت کې آباد کړی. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس له غبرګونونو هم خبرېږي. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم در کوم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپا داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه، کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندېښنې یې زیږولي.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعاله شوې، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر له غنو نیوکو سره مالو مملوک تاسو ته منصور د
سیمه په اړه تصمیم نیسي او دا نه نظام تصمیم کیږي دا د سابوی او چاته حق د صلاحیت په توګه
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کړه د مو خیال مولانا چې په الیکشن کې کیږي شي مولانا سیر ګور ډیفینیټلی د دورځي ګمډې په الیکشن کمپین کې دا استعمالي و.
د به حجابې په تور کابل کې د مرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دو خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګری ټولو. ازادۍ جبهې په دې غبرګون برید پرې کړی.
هغه حجاب موږ د دین نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ورباندې کړی چې صرف یوه سته د بیلوڅه وي چې لار ورباندې وویني. داسې حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې جنکۍ توقف کړي، بعضې زنانن توقف کړي د زنانا پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بی حجاب او برمنډ وي.
او په پکتیا کې له بی علاجې ړوند خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې یې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي، که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نه هیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو داسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د دایښ خراسان ډلې په تیر یو غونډه کې د ایران لکرمان رانیولې، د کابل تر دشت برچی او د کوزی پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو اربیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده. دغه ترهګری ډلې د ایران په کرمان خار کې په دوو چاودنو کې لک تر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نور یې ژوبل کړل. طالبانو ته لیک دی المرصاد ویپاڼې ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي. افغانستان کې د دایښ په خوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده، بیا ادعا کړی ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې یو وخت نه وي چې دایښ ډلې کابل دشتي برچی کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. د غراز دایښ وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل ترو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای د پاره زموږ ته پوسټ وکړي، د خدای د پاره زموږ په څو پورې دا جوړ حاضر شوته، څو پورې به چوته خاندي را به قبایل وته بل شان ګاري روزانه زو د خلکو په خپو باندې پریوزه.
همداراز د کابل دشتي برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه پورز بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولي او تیرې یو اونۍ کابل کې د تیرو دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شونکو په وینا دایښ ترهګري ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د دایښ ترهګري ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو غوښنه برخه د طالبان کې د شي همدا دایشان اوسېږي، او بل دا چې دایش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنه ته باید ځواب ورکړو چې دایش او کړکیچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مخصوص زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لیوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګویه اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناٹ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی. اوس داسې ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ.
هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داس حال کې دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بلاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلی نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ هیبت الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هیبت الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي خو که د شیخ هیبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکو وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ دپاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې دپاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی احمد حالان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په ړمبي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خود دې نه کټه پیدا ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر رابطه کې څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سره سم دغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بلل دي. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړي چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړي ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، بس څه وخت دې حق ده. نن خلک په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوي پاتې شوي، د کالج نه به نوي پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نوي پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو ګواښ کړی دی. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د خزو د ډله ییزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د به حجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي بلکې له خاره د سوالګرو میرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا میرمنې حوزو ته وړل کیږي.
قلب نازک داره، یک دختر حوزه ببره، مجاهد ببینه، پلیس ببینه، خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کنه کل امارت وقت بسیج شوه، ما بسیج شویم، علما بسیج شوه، ایره چی کنه؟ توجیه.
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجابه ښځې نیول شوي خو په وینا یې دا ښځې د توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قومندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د به حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې، بعضې زنانه هم توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجابه برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیران به زرفینایین به اچولی وه.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل ایکس پانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغو میرمنو ته د دوی د به حجابۍ په بهانه د نیولو بندي کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان میرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 6000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دید د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یوه ځایه تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهال یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر محل و چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دیتا زنګ ووهه، بیا مې ماما زوی راغله هغه زه بوتلم. خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ملي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چیرته بهر کې چیرته پر مختلفی ودن کې علاج ونه کې. نو زه ډیر زیات نه هیله شوم، ما وی چې کاشکې وژل شوی دی، خدا داسې حالات نه راغلی ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میش د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برانشیل استما په څیر، ځینې وخت ارامي څپې وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړیږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دم غړې د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دوی اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین دی چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نوري ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقوقو، ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
او سم د ټولنیزو شبکو لپاره. طالبان چې د جمهوریت محل د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپل د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوي. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او د هغه ستاینه پکې کېږي. طالبانو نه دي ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دوی مونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې وې کوډلې $1,100 لګښ راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوي نوه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لوڼې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. درېمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د اده کینیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلې چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړې د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پېژندلی. د پولیسو په وینا دا انجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټون وروسته معلومه شوه دا انجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکل په هیلونګ ژانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او چیرې اونې په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسد الله خان تر لس کلنو چیرن ورسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړي، خو اوس د هند حکومت د دیرشو نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیري کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ اوومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ په الله سپارم.